गाजा जंग में अब तक 128 सहाफी और मीडिया से मुंसलिक वर्कर्स हलाक। इसराइल हमास जंग सहाफियों के लिए हालिया तारीख का सबसे मोहलिक तनाजा कैसे बना, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। इसराइल हमास जंग में हजारों आम शहरी हलाक हो चुके हैं, लेकिन सहाफियों के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वाली तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल से जारी इस लड़ाई में जितने सहाफी अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों में मारे गए हैं वो पिछली तीन दहाइयों से भी ज्यादा अरसे में किसी एक मुल्क में एक साल के दौरान हलाक होने वाले सहाफियों की तादाद से ज्यादा है। मीडिया वर्कर्स के लिए यह लड़ाई सबसे खतरनाक करार दी जा रही है। CPJ का कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में सहाफियों की हलाकतों का जिम्मेदार इसराइल है, ताहम इसराइल इस इल्जाम को सख्ती से रद्द करता आया है। दूसरी जानिब इस जंग के शुरू होने से अब तक इसराइली पाबंदियों की वजह से सहाफती तंजीमें गजा में सहाफियों के लिए मालूमात इकट्ठी करने और वहां तक आजादाना रसाई की इजाजत के मुतालबात करती आई हैं। गुज़िश्ता माह ही सहाफियों की अमरीकी तंजीम फॉरन प्रेस एसोसिएशन ने गजा में सहाफियों को आजादाना रसाई की इजाजत देने के मुतालबे का अदा किया। नशरियाती इदारों और सहाफती तंजीमों की इस तनाजे के आगाज से ही ये शिकायत रही है कि इसराइल ने गजा तक उनकी रसाई पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है और जंग से मुतालिक मालूमात पर इसराइली फौज का कंट्रोल है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए मशरक़ वुस्ता की जंग की कवरेज कितना बड़ा चैलेंज है और आलमी बरादरी में सहाफियों की इतनी बड़ी तादाद में हलाकतों पर तशवीश क्यों नहीं है। वीए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तजियों और दिलचस्प वीडियोज के लिए फॉलो कर सकते हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान गजा और लबनान पर इसराइली हमलों में मारे जाने वाले सहाफियों की तादाद 1992 के बाद से अब तक एक साल के दौरान सहाफियों की रिकॉर्ड शुदा हलाकतों से ज्यादा है। सहाफियों के तहफ़ और हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम CPJ यानी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास और इसराइल के दरमियान शुरू होने वाले इस तनाजे के बाद से 4 अक्टूबर तक कम अज़ कम 128 सहाफी और मीडिया से वाबस्ता दीगर अफराद मारे जा चुके हैं। सहाफियों की हलाकतों के एतबार से देखा जाए तो ये जंग उनके लिए अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे मोहलिक तरीन तनाजा बन गया है। CPJ के मुताबिक इस एक साल के दौरान गजा में हलाक होने वाले कुल सहाफियों में से तकरीबन 96% यानी 123 फलस्तीनी थे। CPJ का कहना है कि जंग शुरू होने के बाद से 2 इसराइली और 3 लबनानी सहाफी भी मारे जा चुके हैं। दोनों इसराइली सहाफी 7 अक्टूबर को हमास के हाथों हलाक होने वाले तकरीबन 1200 अफराद में शामिल थे। माजी में हमास की जानिब से गजा में सहाफियों को हरासा और गिरफ्तार किए जाने की इतलात भी मिलती रही हैं, लेकिन 7 अक्टूबर की जंग शुरू होने के बाद से CPJ को हमास के हाथों सहाफियों को निशाना बनाए जाने की कोई इतलात नहीं है। दूसरी तरफ इसराइली फौज का कहना है कि वो सहाफियों को निशाना नहीं बनाती, ताहम गजा में उनके तहफ्फुज़ की जमानत भी नहीं दे सकती। इसराइल की हुकूमत इस मामले पर क्या कहती है और गजा में क्या कवरेज मुमकिन है? वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा इस वक्त तेलवीव से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। हरिंदर, 128 मीडिया वर्कर्स और सहाफियों की हलाकतों का और मालूमात तक एक्सेस ना देने का इसराइली हुकूमत कैसे दिफा करती है?
इसराइली जो अहलकार है उनके तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि वो जहां तक प्रेस के फ्रीडम की का सवाल है, उनकी आज़ादी का सवाल है, तो उसको लेकर के वो किसी तरह की पाबंदी नहीं रखते और वो कभी भी जानबूझकर के इस तरह का कोई हमला प्रेस के ऊपर नहीं करते। हालांकि आप गौर करें तो सिर्फ गजा में ही नहीं, और ये तनाजा जो है ये पिछले एक साल के दौरान जो गजा में जंग चल रही है वहीं तक ये जो है महदूद नहीं रही है। इस तरह की शिकायतें इसराइली फौज और इसराइली पुलिस के खिलाफ उसके पहले भी लगती रही है। यहाँ पर गर्ब उर्दन में भी, वेस्ट बैंक में भी इस तरह के पहले भी काफ़ी जो है इस तरह के जो मसले हैं वो सामने आते रहे। अगर गौर करें तो एक जो खातून थी जो मीडिया वर्कर थी उनकी एक सहाफ़ी के हलाकत के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा जो है एक यहाँ पर काफ़ी मुजाहरे हुए थे, यहाँ पर एजाज देखने को मिला था और उसको लेकर के पूरी आलमी बिरादरी जो है उसके तरफ से उस पर तनकीद हुई थी। तो इस तरह के
इल्जाम कर रहे हैं।
जी 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 बिल्कुल, और आप गौर करें तो इस तरह के इल्जाम पहले भी लगते रहे और इसराइल इसको लेकर के बैकफुट पर रहा है। लेकिन जहां तक गजा का सवाल है तो गजा में इस पूरे जंग के दौरान वहां पर काम करना ही آلموسٹ جو ہے وہ ناممکن سا ہے, کیونکہ اگر غور کریں تو وہاں پر جو انٹری پوائنٹ ہیں وہ سارے انٹری پوائنٹ بند ہیں. تو نہ صرف صحافی بلکہ باقی بھی جو ہے کوئی وہاں پر جانا چاہے تو وہ نہیں جا سکتا. ویسے بھی پہلی بات تو جو لوگ باہر سے یہاں آتے ہیں اور انہیں فلسطینی علاقے میں کام کرنا ہو, چاہے وہ ویسٹ بینک میں ہو یا پھر غزہ میں, اگر وہ اسرائیل ہو کر کے جاتے ہیں تو انہیں ویزا اسرائیل سرکار جو ہے وہ ویزا دیتی ہے. تو پہلے اس طرح کے مشکلات بھی کئی لوگ جو ہے اس طرح کی بھی شکایت کرتے رہے, لیکن جب غزہ میں جہاں تک داخل ہونے کے سارے راستے بند ہیں تو ویسے ہی وہاں جانا جو ہے ممکن نہیں ہے. بہت سارے جو فورن جرنلسٹ ہیں جن سے میری یہاں پر لگاتار بات ہوتی رہی ہے, انہوں نے کہا کہ جس طرح سے وہاں پر حملے شروع ہوئے اور وہ جس طرح سے انڈسکریمنیٹ وہاں پر حملے ہوئے شروع میں, تو اس وقت جو ہے چاہے آپ لائیو وہ چاہے آپ پریس کا ویسٹ لگا پہن رکھے ہوں یا نہ پہن رکھے ہوں, اس کا کوئی جو ہے فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو ویسے میں بہت سارے جو ہے وہاں پر جو صحافی پہلے سے ہی موجود تھے وہ باہر نکل گئے, وہ وہاں پر نہیں رہے, وہ ان کو جان کو خطرہ تھا. اور بعد میں بہت سارے ایسے صحافی ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ اندر جانا چاہتے ہیں, لیکن اسرائیلی جو فوج ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اسے وہ کسی طرح کا وہاں پر ان کی حفاظت کو لے کر کے جو ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے.
تو ہریندر, آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ نے بھی ڈیفینیٹلی جانے کی غزہ کی کوریج کے لیے کوشش کی ہوگی جان کی, تو آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے, اور خاص طور پہ جو وہاں صحافی جن کو ٹارگیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے صحافی تنظیموں کی وجہ سے, سی پی جے نے یہی کہا, اس پہ کچھ اسپیسیفک رد عمل دیا ہے؟
جی دیکھیں, جہاں تک میں اسرائیل میں بھی موجود ہوں اور اسرائیل سے اندر جانے کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ بند ہیں, تو بالکل جا پانا وہاں پر میرے لیے ممکن نہیں ہے. یہ ضرور اس جنگ کے شروع ہونے کے پہلے میں اکثر وہاں جاتا تھا, وہاں کئی بار گیا ہوں غزہ, اور کوئی اس کو لے کر کے کسی طرح کی کوئی دقت نہیں آئی ہے سامنے, کوئی مشکلات نہیں پیش ہوئے, لیکن جنگ کے دوران وہاں نہیں جا پایا ہوں. اور جہاں تک ویسٹ بینک کا سوال ہے تو اس کو لے کر کے انٹری پوائنٹس کھلی ہوئی ہیں, وہاں پر لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں, صحافی جا رہے ہیں, میں بھی وہاں آتا جاتا رہتا ہوں. لیکن غزہ جو ہے وہ ایک طرح سے پوری طرح سے آپ مان لیں تو صحافیوں کے لیے جو ہے وہاں پر انٹری جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی حالت.
تو ہریندر, غزہ میں کوریج پھر ہو کیسے رہی ہے, کیونکہ سرحد کے اس پار آپ کے جاننے والے صحافی جو ہیں ان کے چیلنجز آپ نے بتائے, تو جنگ کی کوریج کیسے ہو رہی ہے؟ صرف آپ اسرائیلی فورسز کے ساتھ ایمبیڈ ہو کے جا سکتے ہیں اور وہی جو دکھاتے ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی وہ آپشن ہے؟
دیکھیں, دو ہی وہاں پر دو ہی راستے ہیں. ایک تو وہاں پر جو فلسطینی جو وہاں کے صحافی ہیں, جو لوکل صحافی ہیں, سبھی جو ہیں انہی کے اوپر پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے, چاہے یہاں پر جتنی بھی پریس ایجنسیز ہیں سبھی انہی سے کام لے رہی ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں 128 جن لوگوں کی ہلاکتوں کی بات ہو رہی ہے, اس میں 123 ہلاکتیں فلسطینی صحافیوں کی ہوئی ہے, ان کو لے کر کے جو ہے اسرائیل کئی بار انگلی ان کے اوپر اٹھاتا رہا, ان پر الزام لگاتا رہا ہے کہ وہ صحافی کم اور وہ حماس کے حمایتی یا پھر حماس کے کارکن زیادہ ہیں. اور اس طرح کے کچھ ایک صحافیوں کو لے کر کے انہوں نے ایویڈنس بھی جو ہے وہ پیش کیا. ایک جو سب سے زیادہ جو جس چیز کو لے کر کے اسرائیلی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ اسرائیلی حکومت کے طرف سے جو ہے آواز اٹھائی گئی, وہ تھا ایک واقعہ جس میں کہ ایک صحافی کے گھر سے دو جو ہے یرغمال وہاں سے رہا کرائے گئے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ صحافی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں حماس کے ساتھ, اس طرح کا الزام اسرائیلی حکومت کے طرف سے لگایا گیا. ہاں, دوسرا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کے ساتھ اگر ان کے ٹینکس میں بیٹھ کر کے لوگ وہاں پر جائیں تو, لیکن اس کو لے کر کے پھر کیا ہے کہ کافی تنقید ہوتی رہی ہے. یہ کہا جاتا رہا کہ جو بھی اسرائیلی فوج کے ساتھ جائے گا وہ اسرائیلی فوج کے لینس سے وہاں کے واقعات کو دیکھ پائے گا, وہ اسی کے حساب سے وہ رپورٹ کر پائے گا. اور یہ جو ہے اس میں انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو لے کر کے پھر سوال اٹھتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ہریندر مشرا, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت کوریج کے مسائل کیا ہیں اور اسرائیلی حکومت کا موقف کیا ہے 128 جرنلسٹ کے مارے جانے پہ اس جنگ میں اب تک. بہت شکریہ آپ کا. غزہ میں پیشہ وارانہ ذمہ داریاں نبھانے کے دوران ہلاک ہونے والے زیادہ تر فلسطینی صحافی ہیں. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں اس تنازع کی کوریج کرنے والے چند صحافیوں اور تجزیہ کاروں سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ جنگوں کے دوران میدان جنگ میں ایسے صحافیوں کا موجود ہونا کیوں ضروری ہے جو آزادانہ طور پر کام کر سکیں.
سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 251 افراد کو اغوا کیا گیا۔ اس حملے سے ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔ شہریوں کی ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں درجنوں صحافی بھی شامل ہیں۔
جنگ کے پہلے 10 ہفتوں میں اتنے صحافی مارے گئے جتنے کسی ایک ملک میں ایک سال کے دوران میں نہیں مارے گئے تھے۔
کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کے مطابق 4 اکتوبر تک مرنے والوں کی تعداد 128 تھی، جس میں زیادہ تر فلسطینی، 2 اسرائیلی اور 3 لبنانی صحافی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 35 کے زخمی، 2 کے لاپتہ اور 54 کے گرفتار ہونے کی اطلاع ہے۔
صحافیوں کے لیے کہانی تک رسائی کے معاملے میں بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور میرے تجربے میں یہ سب سے زیادہ تقسیم کرنے والی کہانی ہے جس کا بطور ایک صحافی ہمیں اپنے طویل کیریئر میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔
طارق حجاج فلسطینی علاقوں، اسرائیل اور امریکی پالیسیز کا احاطہ کرنے والی آن لائن اشاعت مندویز کے غزہ میں نمائندے ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی غزہ شہر میں گزاری ہے۔
جب بھی میں ان اسرائیلی ڈرونز اور جنگی طیاروں کے نیچے سے گزر رہا ہوتا، میں محسوس کرتا تھا کہ کسی بھی لمحے وہ مجھ پر بمباری کر سکتے ہیں، میرے گرد چکر لگا رہے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ صحافیوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ غزہ سے کوئی خبر لوگوں تک پہنچے۔
ایک ترقی پسند نیوز سائٹ کے طور پر قائم کی گئی مندویز کو اس بات پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے جسے کچھ اسرائیل مخالف خیالات کہتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے بہت سے موقعوں پر صحافیوں کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے، لیکن سی پی جے اور دیگر اداروں کا کہنا ہے کہ میڈیا میں ہونے والی ہلاکتوں کے لیے اسرائیل کی افواج کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ ہلاک ہونے والوں کی اکثریت فلسطینی ہے۔
وہ واحد لوگ ہیں جو غزہ سے رپورٹنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسی لیے وہ غزہ پر جنگ کے اثرات کی رپورٹنگ کی پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔
صحافیوں کو صرف زخمی ہونے اور موت کے خطرات درپیش نہیں۔
کچھ خطرات صرف جسمانی نہیں ہیں، اس میں آن لائن ڈرانا دھمکانا کرنا شامل ہے۔
اقوام متحدہ نے صحافیوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ واضح طور پر پریس کی شناخت ہونے کے باوجود میڈیا ورکرز کے خلاف حملوں کی رپورٹس پریشان کن ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے جواب میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا کہ وہ صحافیوں سمیت شہریوں پر جان بوجھ کر گولی نہیں چلاتے۔ طارق حجاج کو 7 اکتوبر کے بعد سے لکھی ہوئی اپنی ہر رپورٹ یاد ہے۔ ان کے مطابق کچھ کو لکھنا بہت پریشان کن تھا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اطلاع دینا ان کا کام ہے۔ لیم سکاٹ کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
غزہ میں موجود صحافیوں کا کہنا ہے کہ جس تعداد میں ان کے ساتھی ہلاک ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ہر رپورٹ اہم ہے، لیکن خود صحافیوں کی اموات میں اضافے اور جنگ کے پھیلنے کے ساتھ ان کی خبریں دینے کی صلاحیت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔
غزہ کے اندر بہت سے صحافی اب یہاں مصر کی سرحد کے قریب رفح میں رہ رہے ہیں، جہاں اکتوبر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے آبادی میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہاں کام کرنے والے صحافی کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کی کوئی بھی کہانی آخری ہو سکتی ہے، لیکن اسی طرح سے ان کا کسی بھی کام کے لیے باہر نکلنا، کھانے یا ایندھن کی تلاش کے لیے بازار تک کا سفر، لاپتہ زخمی یا مردہ عزیزوں کی تلاش کے لیے ہسپتال جانا، یا یہاں تک کہ ہر رات بستر پر جانا بھی آخری بار ہو سکتا ہے۔
غزہ کی صورتحال بہت مشکل ہے۔ نشریات کے لیے کسی بھی خبر یا تصویر کو رپورٹ کرنے والا کوئی بھی شخص مارا جا سکتا ہے۔
غزہ سے رپورٹنگ میں بڑھتی ہوئی دشواریوں نے قابل اشاعت چھوٹی سے چھوٹی معلومات کو بھی انتہائی ضروری بنا دیا ہے، تاکہ دنیا جنگ کو غزہ کے لوگوں کے نقطۂ نظر سے سمجھ سکے۔
من خلال انه يعني يردع الصحفيين او
صحافیوں پر پابندیاں لگا کر اور ان کی ذہنی طاقت کو کم کر کے وہ صحافیوں کو پیشہ وارانہ طور پر خبریں دینے سے روک سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایک صحافی کو مارتے ہیں تو اس سے کہانی اور سچائی مسلسل پیش کرنے کا ہمارا عزم اور بھی بڑھ جاتا ہے۔
اسرائیلی حکومت نے بین الاقوامی پریس کے غزہ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے، اور دسمبر میں یروشلم میں فورن پریس ایسوسی ایشن نے اسرائیلی سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی کہ اسے سخت کنٹرول شدہ فوجی دوروں سے ہٹ کر غزہ میں رسائی دی جائے۔ عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اسرائیلی دفاعی افواج پر غیر ضروری بوجھ پڑے گا۔ غزہ کے اندر صحافیوں کا کہنا ہے کہ ان کی خبریں دینے کی صلاحیت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔
یہ حرب من كل اتجاه على الصحفيين على كل الكوادر وفئات المجتمع.
یہ صحافیوں پوری کمیونٹی کے خلاف ہر سمت سے جنگ ہے. اسرائیلی قابض افواج اپنے حملے کے ایک حصے کے طور پر اکثر مواصلاتی رابطہ منقطع کرتی ہیں جس سے ہماری شمال میں ان محدود مقامات سے معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت اور بھی کم ہو جاتی ہے جہاں سے ہمیں بھاگنے پر مجبور کیا گیا تھا.
تاہم اس دعوے کو انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں اور فلسطینی صحافی مسترد کرتے ہیں. حیدر مرڈاک کے ساتھ سبا شخان، وائس آف امریکہ.
ڈاکٹر اقتدار چیمہ اقوام متحدہ کی گلوبل اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن ہیں، اس وقت ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کیا جنگوں میں صحافیوں کی حفاظت کے لیے کوئی عالمی ضابطہ اخلاق رکھتی ہے. اقتدار، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کو غزہ میں صحافیوں کی ہلاکتوں پر کتنی تشویش ہے؟
اسد، بہت شکریہ. پہلے میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں جو آپ کی ابھی میں سن رہا تھا رپورٹ. اس میں جو سی پی جی کی رپورٹ ہے اس میں 54 لوگوں کے اریسٹ ہونے کی بات نہیں کی بلکہ 70 کے قریب صحافیوں کی اریسٹ ہونے کی بات ہے. تھوڑی سی تصحیح کر دیں. اور جو 128 ہلاکتیں ہوئی ہیں صحافیوں کی، اس کے علاوہ 130 کے قریب میٹرز ابھی جو ہیں جس میں ہلاکتیں اور زخمیوں کی بات ہے صحافیوں کی، وہ سی پی جے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. سو تھوڑی سی تصحیح کے بعد دوسرا جی. جو آپ نے بات کی کہ کس قدر تشویش، تو بے شمار ہے، کیونکہ اس پر جو ہے وہ یو این کے اسپیشل ریپورٹر نے بھی وارن کیا تھا اس سال کے شروع میں کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. پھر یو این جو سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتارس، وہ بھی اس کی مذمت کر چکے ہیں کیونکہ یہ صورتحال صحافیوں کے حوالے سے یا آزادی صحافت کے حوالے سے اتنی کمپلیکس ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں بحثیت مجموعی جو صحافیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ ہلاکتیں جو ہیں یا یہ جو اٹراسٹی کرائمز ہیں اگینسٹ جرنلسٹ، یہ پچھلے 30 سال کے مجموعی ہلاکتوں اور ان سے زیادہ ہیں. تو جو ہے وہ تشویش تو بہت پائی جاتی ہے اور اس پر اقوام متحدہ جو ہے وہ بار بار اقوام عالم کو یاد دہانی کروا رہی ہے کہ یو این کے جو فریڈم آف پریس، فریڈم آف اسپیچ اور لوگوں کی معاملات کو رپورٹ کرنے کے جو کنونشنز ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اقوام متحدہ اقوام عالم کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ آئی سی سی نے جو ہے حماس اور اسرائیل کے جو وار کرمنلس ہیں ان کے وارنٹ جاری کیے، ان کو وار کرمنل ڈکلیئر کیا، لیکن وہ دونوں اطراف سے ہی دندناتے پھر رہے ہیں. اور کیونکہ قوت نافذہ نہیں ہے، تو تشویش تو بہرحال ہے لیکن اس کے باوجود
وہ تشویش اب تک جو ہے وہ کسی طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کوئی امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہے تو وہ کسی طرح سے کوئی رول پلے نہیں کر سکتی. اسرائیلی حملوں میں اگر ہم اتنی بڑی تعداد میں میڈیا کے لوگ جو دیکھتے ہیں مارے گئے ہیں، جس طرح سے آپ نے بھی کہا 69 واز دا ایگزیکٹ نمبر جو آپ مینشن کر رہے تھے جو کہ مسنگ جرنلسٹ ہیں جو حراست میں ہیں، لیکن عالمی سطح پہ اگر ہم دیکھیں جو لوگ مارے گئے ہیں، جو صحافی مارے گئے ہیں، کچھ زیادہ رد عمل نہیں آیا. عموماً تنقید کی جاتی ہے کہ اگر کسی مغربی ملک سے تعلق رکھنے والا جرنلسٹ ہلاک ہوتا تو بہت مذمت کی جاتی اور اس کی خبر میڈیا میں ہائی لائٹس میں بھی ہوتی اور ہر جگہ اس پہ جو ہے وہ چرچا بھی ہو رہا ہوتا. غزہ میں چونکہ ہلاک ہونے والے فلسطینی صحافی ہیں زیادہ تر، مغربی میڈیا سے تعلق نہیں ہے، اس لیے تشویش بھی کم ہے. کیا یہ تنقید جائز ہے؟
تنقید جائز بھی ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کچھ صحافی ایسے تھے جو ٹی این آر جیسے ٹرکش ٹی وی کے لیے رپورٹ کر رہے تھے، واشنگٹن پوسٹ کے لیے کر رہے تھے، اے ایف پی کے لیے کر رہے تھے، تو اس پر اس قدر رد عمل نہیں آیا. اسد، جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں خاص چیز جو نوٹ کرنے کی ہے کہ اسرائیلی جو افواج ہیں وہ مسلسل یہ بیانیاں بنا رہی ہیں کہ ہم نے صحافیوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ایک جرنل اٹیک میں جب وہ رپورٹ کر رہے تھے اور اپنی پیشہ ورانہ جو ذمہ داریاں تھیں نبھا رہے تھے اس دوران ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. لیکن کم از کم 5 صحافی ایسے جید صحافی ہیں جس میں وسام عبداللہ، حمزہ الددھو، مصفی تھرایا، اسماعیل غول اور رمی الرفا، جن کو جو اب واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ان کو ٹارگٹ، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے کیونکہ وہ بہت عمدہ طریقے سے رپورٹنگ کر رہے تھے. تو دوہرے معیار تو ہر جگہ ہیں، نہ صرف صحافیوں کی ہلاکت پر بلکہ انسانی جان کے ضیاع پر. اب تک 42,000 سے زیادہ رپورٹڈ ہلاکتیں ہیں، اس پہ اقوام عالم خاموشی اختیار کیے بیٹھی ہے. ایک طرف جب ٹی این آر کا نشانہ بنے تھے جمال خشوگی تو پوری دنیا میں، یہاں تک کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بھی اس کو کنڈیم کرتے ہوئے اپنا سفیر جو ہے سعودی عربیہ سے بلا لیا تھا، لیکن ویسا کوئی رد عمل جو ہے وہ ہمیں ان صحافیوں کی ہلاکت پر اور مسلسل جو جارحیت جاری ہے اسرائیل کی جانب سے اس پر اقوام عالم کا نظر نہیں آتا. لیکن یہ بہت غلط آپ ایک نظیر پیدا کر رہے ہیں جس سے اقوام عالم جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہو جائیں گی. اور اقوام متحدہ کی جو ریلیونس ہے یا ویلیڈیٹی ہے اس پر بھی کوسچن مارک لگ رہا ہے.
تو اس پہ بھی کوشچن مارک چھوٹ رہے ہیں. اتنا تنازعات یا جنگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحافیوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے, پریس کا بیج جو ہے اس کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ لڑائی میں فریق نہیں ہوتے. اس سے متعلق عالمی قوانین کیا کہتے ہیں, کیونکہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے, آپ نے کہا پانچ سی پی جے جو ہے وہ چار یا پانچ صحافیوں کی بات کرتا ہے جن کو ٹارگیٹ کر کے مارا گیا ہے, آپ نے ان کی بات بھی کی, تو کیا عالمی قوانین کیا کہتے ہیں اس پہ؟
دیکھیے عالمی قوانین میں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی صحافی ہے وہ سب سے پہلے سویلین ہے, اور سویلین پاپولیشن کے جنرل رولز ہیں وہ اس پہ ویسے ہی اپلائی ہو جاتے ہیں کہ آپ سویلین پاپولیشن کو کسی طرح بھی, کسی شخص کو, فرد کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے جو نان کمبیٹنٹ ہے یا کسی آرمی کا حصہ نہیں ہے. اور جب صحافت کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر تو پھر مزید جو ہے وہ کانونٹس بھی موجود ہیں, لاز بھی موجود ہیں کہ ان کو ہر صورت میں جو ہے وہ جو آرمڈ کانفلکٹس ہیں اس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, بلکہ ان کو اسپیشل پروٹیکشن دی جاتی ہے. بے شک حملہ آور ہی کوئی فوج کیوں نہ ہو, ان کو اسپیشل پروٹیکشن دیتی ہے تاکہ وہ اپنی کوریج جو ہے مکمل طریقے سے کر سکیں. لیکن یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہے, سویلین پاپولیشن پہ جو حملے ہو رہے ہیں. آپ نے اب تو یہ جو قوانین ہیں اسد یا یہ جو کانونٹس ہیں ان کی بات کرنا ہی جو ہے وہ فضول لگتی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اقوام متحدہ کے بہت سارے کارکن خود ہلاک ہوئے ہیں اس میں, اور بہت ساری چیریٹیز جیسے اوپن کچن جیسے چیریٹیز کے اہلکاروں کو بھی جو ہے وہ ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو کانونٹس جی
کوریج کے حوالے سے میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا. اسرائیل ابھی تک جو کنٹرولڈ انفارمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, تو مسلسل صحافتی تنظیموں کی طرف سے مطالبات رہے ہیں کہ غزہ میں معلومات جو ہیں ان تک آزادانہ رسائی ممکن نہیں ہے. کیوں کنٹرول کر رہا ہے اسرائیل اس کو پھر؟
دیکھیے ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جارے ہے, جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے, اور اس وجہ سے وہ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ اسرائیل کی یہ جو جنگی کاروائی ہے اس کا جواز موجود ہے. اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ ایسی کاروائیاں کرنے میں حق بجانب ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ فریڈم آف پریس اور فریڈم آف جرنلسٹ کو یقینی بنانا چاہیے, تاکہ اگر اس کا یہ اقدام وہ سمجھتا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کے عین مطابق ہے تو پھر اسے دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت اس پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے, اور یہ جو ہے ایکٹ آف جینوسائڈ ہے.
لکس لائک میں بھی کسی ایک اسٹیٹمنٹ جو پروسیکیوٹر کی طرف سے دی گئی. لیکن اسرائیل نے مشرق وسطی کے ایک اہم نیٹ ورک, اگر ہم جرنلزم پہ واپس آتے ہیں اور جرنلسٹ جس طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں اس پہ واپس آتے ہیں, تو ایک اہم نیٹ ورک جو مشرق وسطی کا الجزیرہ, اس پر پابندی لگائی, اس کے دفاتر کو بند کر دیا. اقوام متحدہ اس پابندی کو کیسے دیکھتا ہے, اور قطر تو اس پورے معاملے میں انوالو ہے, ان کے پاس تو ایک سافٹ پاور بھی تھی, اس کے باوجود قطری نیٹ ورک جو ہے وہ پابندی کا شکار ہے؟
جی ہاں, یہی جو ہم دورے معیارات کی بات کر رہے ہیں کہ ان پر پابندی بھی لگائی گئی ہے الجزیرہ پر, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحافیوں پر جیسے پابندی لگائی گئی ہے. لیکن اس
یو این کا کیا موقف ہے اسپیسیفک ٹو جزیرہ؟
دیکھیے یو این کا, الجزیرہ ہو یا کوئی بھی ہو, اس کے بارے میں بڑا واضح موقف ہے کہ آزادی رائے اور کوریج کی آزادی اور ایون جو ریسورسز ہیں جیسے انٹرنیٹ کی بندش ہے, یہ تمام چیزیں عالمی قوانین کے خلاف ہیں. آپ نہ صحافیوں کو روک سکتے ہیں, نہ ان کے جو وسائل ہیں جس کے ذریعے وہ رپورٹ کرتے ہیں اس کو روک سکتے ہیں. تو اقوام متحدہ کا موقف تو اس پہ بڑا واضح ہے. لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ جن ممالک کی یہ تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں. اقوام متحدہ کے اسپیشل ریپورٹر, یونائٹیڈ نیشن جنرل سیکرٹری جنرل, جو یونائٹیڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے, اس نے بار بار جو فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف پریس ہے اس کو انڈورس کیا ہے, لیکن پھر بات قوت نافذہ پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے.
سو امپلیمنٹیشن پاور جو ہے وہ یو این کے پاس نہیں ہے, اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ انفارچونیٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت ویلیو نہیں رکھتی. بہت شکریہ اقتدار, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس ریفرنس میں ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو,
مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې بیا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور ترانسلیټ او که له تاسو سره اندروید افون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې بیا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
پدی خبری ټولګه کې پر لبنان د اسرائیل ځمکني عملیات د اسرائیل پاوز اعلان کړی چې د لبنان په سویل کې ځمکني عملیات پیل کړي مخدد چې د حزب الله جنگیالي د سرحدي سیمونه په شا وتنبول شي د پاکستان او طالبانو ترنګلې اړیکې اسلام آباد وایي چې د طالبانو حکومت د پاکستان ته د سبق ورکولو په ځای خپل ستونزې هوارې کړي او د مکسیکو په سرحد کې د کډوالو بوختیاوي د مکسیکو په شمالي سرحدونو کې ډیره کډوال چې امریکا ته د راتلو لپاره انتظار باسي د سبزیجاتو په کارولو او پلورلو یې پایل کړای.
السلام علیکم خراغلاس نن سه شنبه د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو قربه ز احمد شکیب دوستیم. په دې خبرونه کې زمامکار سمیع الله جلالزه په منځني ختیځ کې د حالاتو او په لبنان کې د اسرائیل د پاوز د ځمکني عملیاتو په اړه جزئیات شریکوي. د خبرونه ملمه مو د افغانستان د پاوز په خانه لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی دی چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په وټلو باور سره تبصره وکړو. ډیره زیاته مننه له دوړ څخه. لمړی خبر د افغانستان د سیمې په اړه اخلو. د اسرائیل پاوز نن سه شنبه په لبنان کې د جګړې د پیلولو اعلان کړی. اسرائیلی پوځیان وایي د دغو عملیاتو هدف له سرحدي سیمو څخه د حزب الله د جنگیالیو په شاتمبول دي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی څخه اخلم چې د کانګرس مړی له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب سلامونه. د حزب الله او اسرائیل د جګړې تازه حال څه ده؟
شکیب د حماس او اسرائیلو ترمنز جګړه په داسې حال کې یو کلنکی چې اسرائیلی پاوز ویلی دی نن سه شنبه د لبنان په سوهیل کې د حزب الله د جنگلو په وړاندې ځمکني عملیات پیل کړي دي او زیاته کړي ده چې د دوه عملیاتو عمده هدف د حزب الله د تاسیساتو معلومول له منځه وړل او د دوه ځواکونو په شا تنبول دي. د اسرائیلو پاوز ویلی دي چې دغه عملیات د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د هغه ژمنې سره سم تر سره کیږي چې ویلې دي دوی به د حماس او حزب الله د ډلو تر ماتولو پورې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. اما دغه دواړو ډلو بیا ویلې دي چې دوی به په ځمکني جګړه کې ماته ونه مني. د اسرائیلو حکومت همدارنګه د لبنان په ساحل کې چې د مدیترانه د سمندرګي غاړه هم کیږي ل خلکو غوښتي دي چې ل خپل کورونو څخه ووزي. د لبنان د حکومت په وینا د اسرائیلو د جګړې د پیل راهیسې تر اوسه یو اشاره یا 2 میلیونه وګړي لخپل کورونو څخه بې ځای کېدو ته اړ شوی دي. دغه جګړه په داسې حال کې کیږي چې د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی نن په یو خبری کانفرنس کې اسرائیل ته په خطاب کې وویل چې د ایران د حکومت اراده و نازمي. هغه وویل چې اسرائیل پر ایران برید وکړي نو د تهران لا سخت او تند خبرګون سره به مخ شي. ایرانی چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې پر اسرائیل د ایران لبرید وروسته اوس داسې ویل کېږي چې اسرائیل پر ایران د برید او یا غچ اخیستونکو اقداماتو باندې غور کوي. کله کس څنګه چې ما په پیل کې وویل پر غزه باندې د اسرائیل د برید یو کال پوره شوی دی او متحده ایالاتونو په همدې مناسبت له اسرائیل څخه کلک ملاتړ څرګند کړي. اما په ورته وخت کې د دې جګړې را وروسته د ملکی کسانو په تلفاتو او مرګوبل باندې خواشینی ښودلې ده. دا سیال کې چې اسرائیل د غزې په تړانګ کې د حماس د جنگلې په وړاندې خپل هوایی او ځمکني عملیاتو ته شدت ورکړی. اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په ومه د هغه هواد پر سوهیلی برخه د حماس د برید د لومړی کلیزی په پوره کېدو ویر کوي. د هغه برید پر مهال کابو یو زرو 200 کسان ووژل شول او حماس 250 نور برم تکرل چې لا هم سلطنه د یادی ډلې سره پاتې دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمنې جل بایدن هم په سپینه ماڼۍ کې د یوې شمې په بلولو سره قربانیانو ته درناوی وکړ. د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس او د هغې میړه هم د خپل رسمي استوګنځای په انګړ کې د یوه نیالګي په کینولو سره د اکتوبر د 8 یاد وکړ.
موږ باید په غزه کې برمته شوي کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کړو. زه به د امریکایي اتباعو په ګډون د ټولو برمته شوو د خوشې کېدو او سنولو لپاره چې ژوندي او یا هم وژل شوي هیڅ وخت خپله مبارزه ونه دروم.
امریکایي سناتورانو لنسی ګراهام او ریچارډ بلومنټال هم د دوشنبه په ورځ د اسرایلو د صدر اعظم سره د ملاقات پر مهال له اسرایلو څخه ملاتړ څرګند کړ.
دا د هولوکاست سره وروسته پر يهودي وګړو تر ټولو ناوړه برید وو. خو د هولوکاست برخلاف مونږ په وړاندې مبارزه کوو او د زمرو په شان مبارزه کوو د متحده ایالاتونو د حکومت په ملاتړ.
خو په اجباري شکل د ملکی وګړو په تخلیه سره سره د حماس تر مشرۍ لاندې د غزې روغتیا وزارت چې په خپل شمیرو کې د جنگیالیو او ملکی وګړو تفکیک نه کوي ویل دي چې د اسرایلو په نظامی عملیاتو کې شاوخوا 2000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 9000 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د دوشنبه په ورځ د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې جګړې په دواړو طرفونو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
متحده ایالات د هر هغه به ګناه په مړینه چې د اکتوبر په 10 او هغه څخه راوروسته وژل شوی خواشینی څرګندوي. مونږ هم دارنګژمن یو چې دوربند د یو توافق او کورونو ته د برمته شویو د استنولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړو څو د اسرایلیانو او فلسطینیانو د کړاوونو تسکین وشي او بالاخره د جګړې ته د پای ټکی کې خوځل شي.
خو اسرائیل خپل جګړه پراخه کړې او په لبنان کې د حزب الله په اهداف او بریدونه پیل کړې دي. د ایران لملاتر څخه برخمنې ملیشه ډلې هم په ورستیو کې په غزه کې د جګړې په هدف پلغه چخستون کې بریدونه زیات کړې دي. د برمته شوی خپلوانو هم د هغو کسانو یاد وکړ چې د اکتوبر پر 10 برمته شوی دي. په تل ابیب کې په یو لړ مراسمو کې حقوقي خپل غوښتنه تکرار کړې چې اسرائیل دې د برمته شویو د خوشی کېدو لپاره خبري وکړي. خو شنون کې په دې کې شک لري چې نتانیاهو دې په نږدې وختونو کې خپل دریځ بدل کړي.
د جګړو دغه راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې دوه امریکایي سناتورانو لنزی ګراهام او ریچارډ بلومنټال اسرائیلو ته په سفر کې له یاد هیواد څخه ملاتړ څرګند کړی دی. دوغو دوه سناتورانو ویلي دي چې د اکتوبر د 10 له بریدونو راوروسته د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د عادې کېدو د یوه قرارداد ښه فرصت و. دوغو سناتورانو ویلي دي چې دوی به په همدې هدف خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یادونه ور ده چې جو بایدن د متحده ایالاتونو ولسمشر هم د اکتوبر د 10 بریدونو مخکې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادې کېدو د یوه قرارداد لپاره هڅې کړې وي. شکیب صاحب
ډیر زیاته مننه کوم. جلزه صاحب په خیر اوسئ. دوستانو د همدې خبرونه په لړ کې د مکسیکو په شمالي سرحداتو کې د کډوالو په ژوند او روزګار یو ریپورت لرو. خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خراغلاست رازو د افغانستان او سیمه حالاتو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د پاکستان په اړه ورکړی بیان په کلکه رد کړی. ویل دي چې طالبان باید یو جمهوري هیواد ته د درس ورکولو په ځای د خپلو کورنیو ستونزو په هوارولو تمرکز وکړي. طالبانو په اسلام آباد کې د پولیسو او تحریک انصاف ګوند ترمنځ د اخوډه په اړه بیان خپور کړو.
ظاهرن د پاکستان او افغان طالبان ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې ښکاری او یو بل ته تون غبرګون نه ښایي. په تازه څرګندونو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونې په کلکه رد کړي او د هغه څرګندونې د پاکستان په کورنیو چارو کې د نه منلو او خواشنې وړ لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ د عبدالقهار بلخی د بیان په خبرګون کې د طالبان حکومت ته د جنو کورنۍ ستونزو د هوارولو یادونه کړې ده.
د طالبان حکومت باید ټول شمولیت لومړی توب ورکړي. د خوځو او جنونو لپاره د زده کړو د حق په ګډون باید د خپل خلکو اړتیاو او هیلو ته ځواب ویونکي وي، نه داسې چې د دین د غلط تفسیر لاره د دوی حقونه کم کړي.
مرمن بلوچ ویلي چې پر دې سربېره طالبان باید هغه ژمنې عملي کړي چې لنړیوال ټولنې سره یې کړي دي.
طالبان باید هغه ترهګرو ډلو ته ځای ورنکړي چې د گاونډیو هیوادونو سوله او امنیت په جدي توګه ګواښي او باید افغانستان یو ځل بیا د نړیوال ترهګرۍ په مرکز له بدلیدو راوګرځوي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو او د حکومت د مخالف ګوند تحریک انصاف ترمنځ د اخوډب تر پی خورسته د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د اکتوبر په شپږمه په ایو اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفینو د پلویان ترمنځ ترنګلتیا د اندېښنې وړ کچ ته رسیدلې چې دوام یې پر ټوله سیمه منفي اغیز لرلی شي.
عملا طالبان په افغانستان کې حاکم دی، اوس افغانستان په لاس کې دی، او دا چې د دوی واکمنی څنګه ده، د دوی حکومت ولی څنګه ده، دا بیخي کاملا بل خبره ده. پاکستان باید دوی ته دا احترام کړی وای، او دا ستوند خبره باید په جواب کې نه وای ورته کړی. دا په ډیپلوماټیک لحاظ دا درسته خبره نه ده.
یو شمیر نور څېړونکي بیا بل نظر لري.
په افغانستان کې جمهوریت حکومت او هغه سکوت شو او ټوله نړۍ په دې خفوه، او د افغانستان نه د افغان ملت ټول په داسې یو تیزی سره روانو، نه صرف افغان ملت بلکې امریکایي فوجیان او د ناټو فوجیان ټول روانو، او هغه وخت کې بل خصوصي داسې ټایم و چې ټول افغان ملت ټوله دنیا خفوه، او په دغه وخت کې د پاکستان استخباراتي ادارو د آی اس آی مشران جرنیلان هلته تلل او خوشحالیان منزلې، او د افغانستان په اندرون کې باغی کې مداخله تم خپل خ کلو خکارا کو دنیا دا وکتو. او بل طرف ته نن که خالی د افغانستان موجوده حکمرانان یا چې کوم الته ناستي چارواکي هغه دیته یو مشوره ورکي یو یو رائے ورکي، نو باغی باندې دا خفغان خکارا کوي او غصه پیخی، دا زه خو ویم چې منافقت دی.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ناامنۍ او د ترهګرۍ د پیښو تر زیاتېدو وروسته پاکستان په وار وار د طالبانو حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان خاوره دې د پاکستان خلاف کارېدو ته نه پرېږدي، او د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پی خلاف دې اقدامات وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو دا ډول تورنه په وار وار رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. بلخوا د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د شانګهای د سرمشري د غونډې پر مهال د اکتوبر 14 تر 14 پورې په پلازمینه اسلام آباد او ورسره څیرمه ښار راولپنډي کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د شانګهای همکاري سازمان درویشتمه د ورځنۍ سرمشري ده د اکتوبر په 15 او 14 په اسلام آباد کې جوړ شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
دروشت کال مخکې د 2021 کال د اکتوبر پر ومه د متحدو ایالاتونو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر ضد عملیات پیل کړل. د طالبانو نظام نسکور شو او د دیموکراسۍ په اصولو برابر دی او نظام جوړېدو ته لاره هواره شوه. په افغانستان باندې د يرغل اصلي علت د سپتمبر په 11 د القاعده ډلې ترهګریز بریدونه و چې لکابل په متحدو ایالاتونو کې تقریبا 3000 کسان وژل شول. د 2021 کال د سپتمبر پر 13 نیټه د متحدو ایالاتونو کانګرس د سپتمبر د 11 د بریدونو د عاملانو په ضد د وسلوالو ځواکونو څخه د استفادې قانون تصویب کړ. دوی ورځې وروسته د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش له طالبانو څخه وغوښتل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن وروسته او دغه ډلې غړي له افغانستان څخه وشړي. طالبانو دا کار ونه کړ او امریکا د 2021 کال د اکتوبر پر 1 نیټه په افغانستان کې د طالبانو او القاعده ډلې په تاسیساتو او مرکزونو بریدونه پیل کړل. طالبانو بیا د افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو په ضد جګړه پیل کړه او تل یې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو وتل غوښتل. امریکا بل اخره پریکړه وکړه چې خپل اوږده جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. د 2020 کال د فبروري پر 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لاسلیک شو او افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو بشپړ وټول ته لار پرانستله. افغانستان څخه د امریکا او روسي سرتیره د 2021 کال د اگست په 10 ووت. د امریکا د پاوز د مرکزی قماندانې پخوانی مشر جنرال فرانک میکنزي د سی سپن د شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان څخه د ځواکونو د وټولو پلاوی نه و. دام دې خبر په دوام. د افغانستان د پاوز د پخوانی لوی درستیس جنرال شیر محمد کریمی سره خبرې کوم چې د همداوس په سکایپ پروګرام سره عملګرای شوی دی. جناب کریمی صاحب، ډیر زیات خوشاله يم چې تاسو وینم او ډیر زیات مننه چې د خبرونې ته حاضر شوي. مخکې د دینه چې د امریکا په بریدونو بحث کو اجازه راکړي چې د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې ستاسو ولاند تبصره واخلم،
آیا اسلام آباد کله فکر کو چې په کابل کې د طالبان واکمن وي او په افغانستان کې داسې یو حالت وي چې دغه ادرس نه یو بیان خپور شي او پاکستان ته ویل شي چې ستاسې په هیواد کې نامنی سیمه ګواخي؟
ډیر مننه د تاسو د دعوت نه مانی کیلی او سلامونه ومنه او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د پاکستان او طالبانو اړیکې او روابط له ډیر پخوانه همداسې دي چې دوی به یو له بل سره کوي او پاکستان همیشه دا هدف و چې په افغانستان نا امن وساتي او دا داسې یو قوت پیدا کړي چې دغې په واسطه دا نا امنی ته دوام ورکړي. هغه طالب و. البته دا توقع پاکستان نه درلوده چې یوه ورځ به طالبان په دوی انتقاد کوي یا به دوی ته ګوته نیسي د دې د غلطیو په مقابل کې. ولې موږ تاسې ګورو چې حالات شرایط ورځ له بلې په ټوله نړۍ کې تغییر کوي، نو طالب هم نن ورځ په دې پوهېدلی دي. بیا هم هر څه چې وي د ایدولوژي نقطې نظر نه د ارتباطاتو نه هر څومره چې پاکستان پورې تړلی وي، پاکستان ته نږدې بیا هم د یو افغان په حیث یو څه فکر کوي کوم شی چې د دوی په ګټه نه وي او د دوی د هیواد او خلکو په تاوان وي، خامخا د هغې په مقابل کې عکس العمل ښیي.
ډیره زیاته مننه کوم. بیرته ګرځو د امریکا او افغانستان مسلې ته. دروشت کاله مخکې امریکا په افغانستان باندې برید وکړ، د طالبانو نظام نسکور کړ، جمهوري نظام راغی، بلاخره امریکا د 2021 کال د اگست په میاشت کې افغانستان څخه ووتو. دلته یو شمېر امریکایان انتقاد کوي چې ښه کار ونه شو او ځینې وایي چې ډېر ښه کار وشو چې امریکایي پوځیان دغه اوږده جګړه پای ته ورسوله. په افغانستان کې هم تاسو ولیدل چې مذاکرات ونه شول، طالبان واکمن شول. د دغه تاریخي پیښې نه افغانانو څه زده کړل او امریکایانو څه زده کړل؟
زما په نظر خو مهم ټکی دا دی چې د دوها جلسې کله شروع کیدی باید په دې کې له اولې مرحلې نه حکومت شامل وای. تاسو ته څرګنده ده چې دا جلسې فقط د امریکې او د طالبانو ترمنځ پر مخ تلې، حکومت بیخي په اشیا کې هیڅ خبر نه و. نو کله کله داسې پیښیږي چې نتیجه یې په دې منفی راځي چې حکومت چې برحال قدرت او منتخب یو حکومت پی د خلکو رایو په اساس قدرت رسیدلې وي، هغه له پیښو نه بې خبره وي یا څوک حق نه ورکوي چې اشتراک وکړي وکړي، نو هغه به منفي عکس العمل منځته راځي. البته دا بحث خو ډېر اوږد بحث دی چې په دې کې خو زموږ خپلې غلطۍ هم شامل دي، زموږ د حکومت ناخوالې او غلطۍ او یا سولې ته سر نه کېښودل، شرطونه کېښول، دا ټول مسایل شامل دي. نو راغو دې ته چې طالبانو او امریکایانو په لکه یو طرفه یو جهت شوي وي پرېکړې ته سره ورسېدل. پرېکړه هم داسې وه چې یعنې موږ به ووځو، موږ باندې به بریدونه نه کېږي او تاسې به کوم شرایط یې چې ورته ښودلي وو په دې شرایطو به تاسې له حکومت سره یو ځای ګډ حکومت جوړوئ.
بله صحیح جناب.
امریکایان خو به خامخا وطن او دا تر قیامت خو نه شل پاتې کېدی، موږ ټول په دې فکر وو چې یوه ورځ به امریکایان ووځي، ولې دا طرز د وتلو د امریکایانو صحیح نه و.
نه په هر صورت امریکا خو یو ورځ وتله. دلته یو ډیر تاریخي فرصت د ځینو په باور رامنځته شو چې افغانان سره سوله وکړي. امریکا خو نن نه که سبا، سبا نه بل سبا حتمن له دې هېواده وتله. خبره دا وه چې ولې له دې فرصت نه افغانانو ګټه پورته نه کړه.
عرض مې دا دی چې کله چې امریکایانو تصمیم ونیو چې ووځي، دا د دوی تصمیم داسې یو تصمیم و چې هغه طرز د تطبیق صحیح نه و، صحیح شکل سره تطبیق نه شو. او افغانانو همیشه دغه متل پاتې شوی دی چې پتوره ګټلی او په سیاست یې بایللي. زمونږ حکومت هم، زمونږ د حکومت مشرتابه هم نه غوښتل چې خپل قدرت او خپل صلاحیت له لاسه ورکړي. نو که چیرې یو څوک سوله غواړي، د جنگ په حالت کې هغه د انګلیسي په اصطلاح ګیو اینډ ټیک دی، یعنی یو څه ورکړي یو څه واخله. دې ته حکومت آماده نه و. نو په دې دلیل سره دوی هغه مثبت برداشت چې باید کړی وای دی دوی نه یو عبرت اخیسته وای یو درس زده کړی وای متاسفانه چې چا ونه کړ.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د پاوس پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله. خوشاله اوسئ.
دیش دقیقې
د
افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونې مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوول سپوري. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
بیا هم خراب لاست. د امریکا دو ساينس پوهانو جان هوپ فیلډ او جیوفری هنټون ته چې د مصنوعي ذکاوت مخکخان بلل کیږي د سه شنبه پر ورځ د فزیک په برخه کې د نوبل جایزې ورکړل شوې دي. په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ چارواکي وایي یادو ساينس پوهانو دغه جایزې لدی کبل تر لاسه کړی چې د مصنوعي ذکاوت په برخه کې یو لړ تازه نوښتونه رامنځته کړي وو. هوپ فیلډ د پرنسټن او هنټون د ټورنټو په پانتونو کې د مصنوعي ذکاوت په برخه کې څېړنې کړې دي. د فزیک په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته $1,000,000 هم ورکول کیږي. تر اوسه پورې دغه ډول جایزې 1,100 کسانو ته ورکړل شوې دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د هیلن توپان له کبله سخت بادونه پیل شوي او خای د توپان شدت زیات شي. د دې ویره شته چې ممکن دغه توپانونه ډېرې سیمې زیانمن کړي. دولس ورځې مخکې هم د هیلن توپان د فلوریدا ځینې برخې ځپلې وې. د سه شنبه په سهار د فلوریدا پولیسو سوایلو کې د توپانونو خبرداري ورکړل شوی و. د بادونو شدت په ساعت کې 250 کیلومتر خودل شوی دی. هوا پیژندونکي وایي چې روان توپان ټوله فلوریدا ته خطر پیښولی شي. د متحده ایالاتو د ولسمشری ټاکنو ته یوازې 100 اونۍ پاتې دي. د اریزونا ایالت د سږ کال په ټاکنو کې د سیالۍ یو مهم ډګر بلل کیږي. د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او خوانه ولسمشر ډانل ټرمپ دواړه پوهیږي چې د دې ایالت ګټل د ټاکنو د ګټلو لپاره مهم دي. د امریکا غاک خبريال لن باروس اریزونا ته ورغلي چې د راورکونکو نو پوښتې چې د مهاجرت موضوع څنګه په دې ټاکنو کې د دوی په پریکړو اغیز کوي.
ولسمشر مستیاله کاملا هاریس د تیر میاشتې په وروستیو کې د دیموکرات ګوند ولسمشرۍ د نوماندي په توګه د متحده ایالاتو او مکسیکو پولې ته خپل لومړی سفر وکړ. هغې د باراک اوباما د ولسمشرۍ په مهال د اریزونا په ډګلس کې د جوړ شوي دیوال خواته لاړه. هاریس په ډګلس کې د کمپاین په غونډه کې وویل چې امریکا باید د خپل پولې ساتنه وکړي او هغې په قانوني توګه د مهاجرینو د خراغلس لپاره د وی غوره لارې غوښتنه وکړه.
And so we must reform aul hamde amla mung bayt khpal da kadwali system isla kurtur to dart la sakru che da po munazam dawul kar kawi da insaniwi aul mung hewat pyawadi kri
stronger de rozona zini usidun ki bayt che da muhajirat da masle la kabla dui pokhwani ulism sh Donald Trump tarai bar kawi che jmane ikri che da ghair qanuni kadwali pa ara bas sakht riz walari
I have no problem. زید قانونی مهاجرت سره کوم ستونزه نه لرم. بالکل نه.
خوجین د کریزیا وای چې هغه کسان چې په غیر قانوني توګه راځي په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري.
دا زموږ د هیواد سره ډیره بې انصافي ده. دا خطرناک ده.
په اریزونا کې د 3.1 میلیون ډیر رجستر شوی رایور کونکو دي. شاوخوا 15 سلنه د جمهور غوښتونکو په توګه رجستر شوی او یوازې 9 سلنه د دیموکراتانو په توګه رجستر شوی. شاوخوا سلوردش سلن رایور کون کی په نورو برخو کې راځي چې په دې کې خپلواک او هغه کسان شامل دي چې د لوی ګوندونو سره تړاو نه لري.
سو پیروزونه کې د رایور کون کو په جمله کې د خپلواک رایور کون کو برخه واقعا وده کړې ده.
کمبل د اریزونا په ټیکسن کې د شفاف ټاکنو کمیشن رئیس دی. هغه د خپلواک رایور کون کې په توګه رجستر شوی. کمبل وایي چې کډوالي د هر چا لپاره مهمه مسله نه ده.
د جمهوریت وختونو کې ګوند ملاتړ ډېر احتمال لري چې وایي لوې مسله مهاجرت ده. د دیموکرات ګوند پلویان ډېر احتمال لري چې وایي لوې مسله سخت جنین ده. خپلواک رایور کون کې ډېر احتمال لري چې هم سخت جنین وایي مګر په پراخه کچنه.
اریزونا د سخت سیالۍ یوازینی ایالت ته چې د مکسیکو سره پوله لري او په 2023 کال کې د مهاجرینو د راتګ د بیساري شمیرې سره معامله کړي. په عین حال کې ترامپ په میشیګن کې کمپاین وکړ او بیا یې ژمنه وکړه چې پوله به وتړي.
موږ به د امریکا په تاریخ کې د مهاجرینو د اخراج تر ټولو لوی عملیات پیل کړو او موږ له دې پرته بل چاره نه لرو.
خدا ځوان ډرایور کوونکې وایي چې د کډوالۍ داسې نظام غواړي چې کورنۍ د اوږدې مودې لپاره جلا نه کړي.
دا زړه دردون کې ده چې کورنۍ لیوبل نه بیلیږي.
ډینیل وای پلاری د ټرمپ پلاتر ده او موري وای چې هرڅ ته برای ورکوي.
سو آی هیر ایت فرام بوث سایدز.
نو زه له دواړو خواو اورم او زه به دیموکرات ګوند ته رای ورکوم.
ډیسایډ وذ د دیموکراتیک پارټي.
دا رای ورکون کې کولای شي پریکړه وکړي چې څوک د نومبر په 15 مټه کني وکړي. دا و د ایلن بیرس د رپورت پښتو ژباړه نظرانه سوسی امریکا غاک.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
په پلازمینا کابل کې د امام انیفه پونوم د سوداګری زو توکو نندرتون دوام لري. افغان سوداګر د سوداګری د ود لپاره د صادراتو د مالیاتو د کمولو او پر وارداتو د مالیاتو د لوړولو غوښتنه کوي. نور جزئیات ریپورت کې.
د کابل حضوري چمن پسیمه کې د نندرتون د سوداګری او پنګونی خونی په هڅو د یوې اونۍ لپاره جوړ شوې دی. د نندرتون ګډونوال سوداګر کڅه هم ورته نندرتون دوی د تولیداتو د وجې لپاره اړین غني، خو په خبره چې د کورنۍ توکو د وجې لپاره باید پر وارداتو مالیه لوړ شي.
دولت نم دا تقاضا ده چې خارجي محصولات باندې تعرفه لوړه کړي تر څو زمونږ هیواد کې زمونږ هیوادوال ته کار پیدا شي، فابریکې ورسره رونق پیدا کړي، زمونږ هیوادوال همدلته کار وکړي، زمونږ خپل اقتصاد لوړ شي او پردي هیوادو شیان ته اړتیا پیدا نه کړي.
فرصت مزی که تولیدات وطن آمده به تمام مردم ما شناخته شده است، میتونه بشناسانه میره و تقاضای ما از مردمی است که تولیدات وطن پشتیبانی بکنه، از تولیدات وطن استفاده بکنه.
د دینن درتون په نجدي اته سو غرفو کې د شزینه صنعتکارانو په هڅو تولید سوي توکو ته هم ځای ورکړل شوی دی. یلدا ایبراهیم چې د لاسي صنایعو په کاروبار بوخته ده، دلته په لاس ګڼل سوي توکي ننداري ته وړاندې کړي دي. د دینن درتون ګډونوالي میرمنې وایي چې داسې شزینه هم په کار بوختي کړي دي چې د اوسېدو لپاره کور هم نه لري.
په دې نمایشګاه کې موږ کوم محصولات لرو، کوم لاسي صنایع لرو، هغه موږ خپل افغانانو ته وړاندې کولای شو. نور ولایتونو خلک چې راځي هغه دې موږ محصولات ویني.
موږ سره د سي مېرمنې هم کار کوي چې هغه په قندهار ولایت کې اصلا دی کور نه لري، دی په ګودامونو کې ژوند کوي، ځینې په خیمو کې ژوند کوي او د دې ماشومان چې مکتب ته نه ځي. موږ د دې لپاره داسې هغه کارمندان چې موږ سره کار کوي د هغوی ټول ماشومان موږ مکتب شامل کړی دي. او همدارنګ د دوی په خواشه چې دوی غوښتل چې په مختلفو مدرسو کې درس وايي، مدرسو کې مو هم شامل کړی دي.
د صنعتکار میرمنو ترڅنګ سوداګر غوښتنه لري چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې چې هر کله سوداګریز نندرتونونه جوړیږي باید دوی ته د ګډون زمينه برابر شي. بل لور ته د صنعتکارانو ټولنه وایي چې افغانستان واردات 1 میلیارډ لري خو صادرات نږدې 2 میلیارډ دي. دوی د سوداګری د وجې لپاره له طالبانو د ځانګړي کړنلاري غوښتنه کوي.
1 میلیارډ ډالر واردات لري او 2 میلیارډ تقریبا صادرات لري. څنګه کولای شو دا تبديل کو؟ څنګه کولای شو دا واردات مخه ونیسو؟ څنګه کولای شو خپل تجارت زیاتواله ورکو، د سهولتونو ورکو چې د حکومت د پالیسي جوړول دي، چې پالیسي جوړه کی.
د صنعتي توکو د وجه لپاره د دریم نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې افغان سوداګر د نورو ستونزو ترڅنګ شکایت کوي چې د کاروبار په مخه اوس هم ځینې هیوادونه د ویزو په ورکولو کې ناغېړي کوي. شمساریان، امریکا ژغ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته ورسیدله. تاسو له ملتیا څخه ډیر ډیر زیات مننه کوم. په څو شیبو کې دغه خبرونه پیلېږي او یلمن يم چې دغه خبرونه ملتیا هم وکړي. دوه خپلوان